سهار 8 بجې د زموږ راګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به واوري چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د مسکو غونډه مهمه بللې. په مزار شریف کې د نوروز د منځنۍ لپاره امنیتي پلان چمتو شوی او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشره د وفادارۍ لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
زموږ په باور له سولې پرته زموږ د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خو به په واقعیت بدل نه شي. پاکستان په دې باور دی چې د مذاکرو او حکومتولۍ پر لوري منحصر چلند به په افغانستان کې له دایمي سولې سره د پام وړ مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پر تړاو د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ وشوه چې پرون هم د دولت او طالبانو د پلاو غړو سره وکتل. د بلخ ولایت امنیه قمندانی وایي د نوروز جشن د منځنۍ لپاره ګډ امنیتي پلان چمتو شوی دی. د دې قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
تلاش نهایی ما ای است که ما بتانیم
نهایی هڅه مو دا ده چې له نورو ځواکونو سره په همغږۍ په خوندي ډول د جشن د ترسره کېدو او په بلخ کې د میلمنو او عزیزانو د خوندیتوب لپاره چمتووالی ولرو. ځانګړي قطعات، اته سواتاتیه قطعه، د امن اعظم کنډک، د دښمن د خصمانه حملو د شنډولو لپاره تدابیر په پام کې نیولي دي.
ښاغلی عادل زیاته کړه چې د احتمالي حملو د شنډولو لپاره د روزې مبارکې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ کې هر کال د کال په لومړۍ ورځ د څلوېښت ورځو لپاره د نوروز مشهور جشن منځل کیږي. تیر کال دا جشن د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې نن دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نننۍ لوبې ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل:
دغه لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي او راتلونکې لوبه به د شمې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. افغان کرکټ ملي لوبډله راتلونکې لوبې لپاره هم پوره چمتووالی لري.
په ابوظبي کې د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوه مخکنۍ سیالۍ افغانستان ګټلی. افغانستان او زیمبابوې له دې مخکې دوه ټیسټ لوبې هم کړي چې یوه یې زیمبابوې او بله افغانستان وګټله. لازادې رادیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د هند او متحدو ایالاتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره پرون نوې ډیلی ته ورسید. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دواړو خواوو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هند او متحدو ایالاتونو د اړیکو د پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوعات شامل وي. هند په پام کې لري چې له امریکا څخه 150 جنگي جیټ او لسګونه نورې بي پیلوټه الوتکې رانیسي. آستن د جو بایدن د ادارې لومړنی جګپړی چارواکی دی چې هند ته رسمي سفر کوي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورتارې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ماری لالور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې ده. هغې وویل پر دفترونو چاپې د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بیلاروس کې په عادي ورځنۍ چاره بدل شوې دي. د تیرې اګوست میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې په پایله کې الکساندر لوکاشنکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بیلاروس کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. راپورونه وایي له هغه راهیسې له 150 زیات کسان د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي، سلګونه نور وهل شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. او رستای خبر ده چې په تانزانیا کې لومړنۍ خزینه ولسمشرې د وفاداری لوړه وکړه. پرون جمعه د اپریل په 19مه نیټه د دې هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. سامیا سولوهو حسن له دې مخکې د ولسمشر مرستی علاوه خو د ولسمشر جان مګافولی له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستې په توګه غوره شوه. د تانزانیا ډیری خلک په دې باور دي چې سامیا حسن د افریقا د دې بې وزلي هیواد د ادارې لپاره ښه وړتیا لري. یو شپېته کلنې سامیا پخوال تر دې د کابینې د غړې او د پارلمان د وکیلې په توګه هم دندې ترسره کړې دي. دا و خبرونه. سره اوسې قدر مناوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د مسکو د غونډې بهرنیو ګډونوالو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارت رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي او کورنیو اړخونو د خبرو د دوام ژمنه کړې. د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی یو غړی وایي تمه نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ورکړي. په نورو موضوعاتو کې د خپل سرو وسلوالو قمندان علي پور وایي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. د هغه د دې هوډ په اړه مو د یو شنونکي نظر پوښتلی.
په دغه ډول تغیرات حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته دا وښيي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
د پکتیا د دینی مدرسو د فارغانو ستونزې چې وای کار نشي موندلای.
ما اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د څو هیوادونو مشرانو په یو سمبولیک اقدام کې ځانونه د استرازنیکا ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دوهمه نیمایي کې د کور کلی او ګړې اچار اونیس پروګرامونه خپرو. زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د دې خبرونې لومړی موضوع د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د دې هیوادونو په اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړې له طالبانو غوښتل شوي دي چې له پسرلنیو عملیاتو ډډه وکړي. له بلې خوا طالبانو د افغانستان د دولت لغړو او یو شمېر سیاستوالو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې خبرې به روانې ساتي. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ترویکا په نوم د هیوادونو په اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان له خوا خبره شوې د افغانستان په اړه لاسو مهمو ټکو ته اشاره شوې ده. لومړی پکې د پخلاینې له لارې پایدار سولې ته رسیدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ شوې ده. دویم له ټولو ښکېلو لوریو غوښتنه شوي چې تاوتریخوالی کم کړي او له طالبانو غوښتنه شوي چې خپل پسرلنی عملیات پیل نه کړي. دریم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-14 نمبر پریکړه لیک له مخې د ترویکا په نوم د هیوادونو ډلې ویلي چې د اسلامي امارات ملاتړ نه کوي او د افغانستان له حکومت دغه راز ملي مصالحې له عالي شورای غوښتي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني. څلورم د بین الافغاني مذاکرو له ټولو اړخونو غوښتنه شوي چې د روان بحران اساسي حل لاره پیدا کړي چې په نتیجه کې افغانستان په یو سوله ییز او باثبات هیواد بدل شي. په پنځمه برخه کې راغلي چې سیاسي جوړجاړی د دې سبب کیږي چې افغانستان خپلواک، متحد، سوله ییز، ډیموکرات، پر ځان بسیا او د مځکنۍ بشپړتیا لرونکی هیواد سي. په شپږمه برخه کې د افغانستان د حکومت له ټولو چارواکو او طالبانو غوښتنه شوې چې ډاډ ورکړي تروریستي ډلې او افراد د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ نه کړي. ووم ټکی دا راغلی چې باید ډاډ حاصل سي چې د سولې هر ډول موافقه به د ټولو وګړو له دې جملې شوزو، نارینهو، سړیو، ماشومانو، د جګړې د قربانیانو او اقلیتونو حقونه خوندي کوي. اتم له ټولو هیوادونو غوښتنه سوي څو داسې سولې ته د رسیدو لپاره چې د ټولو په ګټه وي د افغانانو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وسي. نهم د قطر مننه سوي چې د مذاکرو زمینه برابره کړې ده، او لسم دا چې په نږدې فرصت کې د افغانستان د کشالې د سیاسي حل لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ سوی دی. د افغان دولت او طالبانو استازو تیره پنجشنبه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی چې د دغه غونډې برخوال وو پرون له مسکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غونډه مهمه وبلله.
دا یو موافق کانفرنس وو، خصوصا چې د افغانستان په حق له دستور هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د هماهنګي او همکاري نشو د افغانستان د سولې لپاره په دې د پاکستان ګډون هم مثبت خبره وه، او بیا د ترکیې او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره وه، او بیا خصوصا چې افغانان پکښې ناست ول.
د مسکو تر غونډې وروسته د دولت او طالبانو استازو پرون جمعه په خپلو کې وکتل. راپورونه وایي چې په دې کتنه کې موافقه وسوه چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کیږي.
د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبان په هیڅ ډول له خپل دریس څخه نه اوړي، او دا تمه هم نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ولري. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې غونډه کړکېچنه شوه، او د طالبانو استازو د دولتي پلاوي د غړو د څرګندونو پر مهال غونډه پریښوده. د سرچینې په وینا طالبانو په غونډه کې د مارشالۍ په تشریفاتي جامو کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره هم مخالفت وکړ. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماښام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی، او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي، او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا څه تیر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلي چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي، او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت جوړولو هڅه روانه ده. همدې سرچینې وویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکسی ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لرې شي. د سرچینې په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و، او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه، او که امریکا له افغانستانه ونوځي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوي د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پریښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوي د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوي غونډه پریښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوي ترمنځ ناسته شوي، خو جزئیات نه دي خپاره شوي. د افغان حکومت د پلاوي د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته به د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپل پریکړه کړې او له دریزه نه اوړي. د سولې افغان پلاوي یوې غړي حبیبي سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یوه لاسته راوړنه وبلله. میرمن سورابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې، خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوو ترمنځ یوه دوستانه ناسته شوې ده. دا په خپله د افغانانو ترمنځ یوه دوستانه ناسته وه، او دا رسمي ناسته نه وه. افغان سیاسي کارپوهان د دغې ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریز څرګند کړي، او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرنس یو نه وختو، او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
خغلی شریف زیاته کړه چې د طالبانو په دریس کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترمنځ په تړون پورې تړلی. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لس مادیزې ګډې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د عبدالغنی علیپور په نوم د خپل سرو وسلوالو قومندان وایي د حکومت پر ضد د مبارزه بروانه وي. د علیپور دلې منلې چې په بیسودو ولسوالۍ کې د چهارشنبې او پنجشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو هلیکوپټر ښایي د دوی لخوا ویشتل شوي وي. د ولسمشر اشرف غنی تر څنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پرون د حکومت پر دریز ټینګار وکړ او ویل د بیسود د پیښې عاملان به سخت مجازات شي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې الوتکه د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې په راکټ وویشتل سوه. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علیپور منلی چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید د دوی په ډزو نسکوره سوي وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان ووژل سول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. دفاع وزارت وژل سوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علیپور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بی عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علیپور چې په قومندان علیپور هم مشهور دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ده، ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بیسودو ولسوالۍ کې د الوتکې د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نه سي. بلخوا مخکینی لوی درستیز محمد یاسین زیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو ویلي دا برید به بې ځوابه نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل سوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي، او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکاره او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې زموږ رئیس جمهور په هغوی کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په هغو باندې فشار ورشي هغه روزګان ته ځي، یو څوک د رسجایي په نامه باندې په سوریه کې جنګېدلی دي. دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار داده زموږ غوښتنه د رئیس جمهور نه داده چې زر تر زره د دې غم وخوري.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علیپور ترشا د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علیپور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدودوي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی او درې کاله وړاندې د دم رستیال همدغه علیپور خوشی کړی وو. او بل دا چې د علیپور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپټر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي، او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو فلهازه ویلی سو چې وسنی ادلون بدلونو تړاو اصلا د علیپور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورونی چارو وزارتونو له نوي مشرتابه غواړي چې د علیپور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
زه امیدوار یم کوم نوي تغییرات چې راغلي دي د وزارت دفاع په رهبری کې او د کورونی چارو وزارت په رهبری کې باید په دې برخه کې مؤثر تمام شي، تر څنګ تنه د علیپور نه په افغانستان په هر ګور کې چیرې چې څوک غیر مسؤل وسلوال قومي سمتي جبانی تعصبات تلمن وهي او د افغانستان ولسونه نسره پرېږدي چې سره یو وسي او په وټه غصه کینی، دغو په ضد باید اقدامات وشي او هغه باید وځپل شي.
عبدالغنی علیپور د 1999 مریض کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې د خپل سره وسلوالو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دویم رستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشی سو. هڅه مو وکړه چې د شغلی دانش د دفتر د مطبوعاتي څانګې تازه نظر واخلو خو زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د خپل سرو وسلوالو قومندان عبدالغنی علی پور ویل دي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. په بیسود ولسوالۍ کې د علی پور د کسانو لخوا د یو هلیکوپټر د نسکورېدو نه سمدستي وروسته ولسمشر اشرف غنی په یو فرمان کې د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو لپاره سرپرستان اعلان کړل. د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې د کندهار پخوانی ولی حیات الله حیات د کورنیو چارو او مخکینی لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره سرپرستان تر 2023 کال پر ځان د بسیاینې د اجنډا د ښه تطبیق لپاره ګمارل شوي. صالح محمد صالح په دې اړه د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د امنیتي او دفاعي سکتورونو په مشرتابه کې د بدلون لپاره د حکومت هدف څه دی؟
له بده مرغه د امنیتي او دفاعي سکتوري وزارتونو د مشرتابه بدلونونه تل د روابط او سیاسي ونډو پر بنسټ رامنځته شوي. تازه بدلونونه هم د همدې فرهنګ ادامه ده او تر ټولو ښکاره بیلګه دغه نهادونو ته د داسې کسانو ګمارل دي چې تر دې وړاندې یوه ورځ هم نظامي امنیتي کاري تجربه نه لري. په حکومت کې دننه هر باصلاحیته چارواکی هڅه کوي چې پر مهمو ځایونو خپل کسان وګماري بې له دې چې دا فکر وکړي چې دا یاد کس د یاد منصب یا هیواد لپاره څومره مناسب دی. د دې ترڅنګ په دغه ډول تغیرات حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته وشي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
حکومت ویلي دي چې د امنیتي وضعیت د شوالي د پاره د غرض د 2023 میلادي کال پر ځان بسیاینې د اجنډا د تطبیق په هدف یې وروستي بدلونونه راوستل دي. یزنی کسانې له وزارت څخه بل وزارت ته بدل کړي. ستاسو نظر څه دی؟
حکومت کاملا مبالغه کوي. لومړی خو د ځان بسیاینې د تھیوري د افغانستان په څیر جنگځپلي غریب او بیسواده هیواد لپاره لومړی سره مطلق تاوان و. ولسمشر غنی په 2014 کې د ځان بسیاینې د غیر منطقي او غیر عملی په تھیوري د افغانستان سره د نړیوالو مرستو ته ډیره بریده قطع کړي. دویم دا چې د ځان بسائن لپاره د یوې عمیق او هررخیزې سیړنې وروسته ژوره او اوږدمهاله ستراتیژي جوړیږي چې حکومت په دې نوم یو پیراګراف هم نه لري او پر ځان بسائن یوازې د ولسمشر لخلې راوتلې او اصطلاح ده چې بیا ټول حکومتي چارواکي په پټو سترګو زمزمه کوي. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه دا بدلون نه یوازې د خپلو شخصي منفیتونو په حکومت کې د ګروپ بندۍ په هدف ترسره شوی.
ځینې کسان وایي چې د وروستیو مهمو بدلونونو تر شا د علي پور په نوم د خپل سری وسلوال وروستي تحرکات هم رول لري چې په میدان وردګ ولایت کې یو ترخیل وتکه د وسلوالو وشتل او په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. حکومت ولې نه دي توانېدلې چې دغه سي قمندانان مهار کړي؟
حکومت ته ډیره بریده ډیره توپک سالاران او زورواکي واځي د خپل شخصي منفیت او سیاسي واک د ساتلو په موخه ساتي ان تمویلوي بیلګې نه واځي علي پور بلکې تر دا وړاندې قیصاري وو چې دوه عملیات پر وسول په هر عملیات کې لزګونه سرتيري شهیدان او ټپيان سول ملیونونه ډالر مصارف وسول. اما همدانند د کابل په اصلي ترين هوټل کې د حکومت میلمه دی. همدارنګه غوريانا یا علي پور حکومت د دې لپاره هم ساتي کچیر سبا دوی د سیاسي تحول په ترڅ کې د واګ د لاس اور کولو سره مخ کیږي نو دوی باید دغه ډول غیر وسلوال ولري. او دریم دلیل په حکومت کې د لوړپوړو چارواکو سره د نوموړي قومي او مذهبي تړون دی چې د همدې علي پور په لاس بیا هغه خپل شخصي او د کوم هیواد تر نفوذ لاندې چې دی د هغوی ګټې خوندي کړي.
امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. اندېښنې شته چې په پسرلي کې ممکن وضعیت نور هم پیچلی شي. څه اقدامات پکار دي؟
یوه اندېښنه د پسرلنی جګړې یا تاوتریخوالي ده چې په هغه کې تر ډېره بریده د طالبانو د بریدونو احتمال شته. لیکن بل خوا همدانن په پلازمېنه کابل کې هر ورځ هدفي وژنې کیږي چې حکومت یې په مخنیوي کې په بشپړ توګه پاتې راغلی او لامل یې بېغوري، بې ظرفیتي او شخصي منفیتونه دي. دا چې څه په کار دي هغه په لومړي قدم کې د سولې پروسه ګړندی کول دي چې تر ډېره نړیوال په ځانګړې توګه متحده ایالاتونو رول لوبولی شي. او دویمه برخه په امنیتي سکتورونو کې واقعي باظرفیته بدلون راوستل دي چې دا کار باید حکومت وکړي، نه دغسې بدلون چې نن راوستل ځکه چې دغه بدلونه وضعیت تر بده بدتر کوي.
د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې. او اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کوو چې احمد شبر چمتو کړي.
د فریسنو بی پونوم امریکایي ورسپانه لیکي طالبانو د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې له ضرب الاجل سره سم د می په لومړۍ نیټه باید امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي او کله چې ونشي نو د دوی له غبرګون سره به مخامخ شي. د ورسپانې په باور دا خبرداری دا معنا لري چې طالبان به بریدونه زیات کړي. طالبانو دا خبرداری په ماسکو کې یوه ورځ وروسته تر دې ورکړ چې د سولې په غونډه کې دوی برخه واخیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې له طالبانو سره شوي تړون ته چې له مخې باید امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه ووځي بیا کتنه کوي، او په خپله ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د مې د لومړۍ نیټې پر ضرب الاجل شایع عمل وشي خو سخت ښکاري، نو که چېرته دا نیټه تمدید شي د ده په وینا ډېره به نغڅې شي. د طالبانو د سولې د پلاوي غړي سویل شاهین په ماسکو کې وویل که بهرني ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونوځي دا بل شوي تړونه سرغړونه وي چې عکس العمل به ولري. سویل شاهین واضح نه کړه چې څرنګه خبرګون به لري. د طالبانو د استازي دا هم وویل چې دوی یو اسلامي حکومت غواړي، خو په دې برخه کې توضیحات ورنه کړل چې کوم ډول اسلامي حکومت، هغسې چې دوی د خپلې واکمنۍ پر مهال نجونې له ښوونځیو ګرځولې وې او مېرمنو ته یې د کار حق نه ورکاوه که بل ډول. فریسنو بیو پرسپانه لیکي چې طالبانو تل پر داسې یو حکومت ټینګار کړی دی خو پرته له دې چې دا واضح کړي چې د دوی مطلب له دې حکومت څخه څه ډول حکومت دی. د ماسکو په غونډه کې د پنجشنبې په ورځ کوربه هیواد روسیې د امریکا متحده ایالاتونو، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې پسرلني عملیات پیل نه کړي، خو پرسپانه لیکي چې طالبانو په دې برخه کې نړیوالو ته ژمنه ورنه کړه. فریسنوبی په ماسکو کې د طالبانو د غړي خیرالله خیر خا خبرې راخیستې دي چې وایي موږ جهاد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د یوه اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره پیل کړی دی، تر هغو چې دې هدف ته د سیاسي جوړجاړي له لارې نه یو رسېدلي جهاد به ادامه ولري. د لویدیځ بلې خپرونې ډیپلومات بیا هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارلی دی. د لیود آسټن نن دوهمه ده چې په هند کې دی، او دا د جو بایدن د حکومت د لومړي چکپوړي چارواکي سفر دی چې هند ته یې کوي. د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې به د ډیپلومات خپرونې په وینا د نورو موضوعاتو تر څنګ ښاغلی آسټن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. خپرونه لیکي چې نوی ډیلی په خپلو سرحدونو کې له چین او پاکستان سره شته ګواښونو ته اندېښنه لري، او لوید آسټن به له هندي چارواکو سره له لویه سره د سیمې پر امنیت وشخیشي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د څو هیوادونو مشرانو پرون په یو سیمبولیک اقدام کې ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دې ډول په ځینو اروپایي هیوادونو کې له یوې وقفې وروسته د کورونا ضد د واکسین لګول بیا پیل شول. اندېښنې دا وې چې دا واکسین تر تطبیق وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره د دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ. د فرانسې صدر اعظم جان کاستکس پرون د خپل هیواد یو پوځي روغتون ته ورغی او د استرازینیکا لومړی ډوز ورته ولګول سو. په فرانسې کې تیر جمعه هغو کسانو ته د کورونا ضد دغه واکسین لګول بیرته پیل سول چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات دي. په لندن کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي چې د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز یې د جمعې په ورځ ولګاوه. د ټینګار وکړ چې دغه واکسین هم د نورو هغو په څیر خلک د کورونا وایرس په وړاندې خوندي کوي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د روغتیایي خدماتو ملي ادارې مشر سایمن سټیفن هم پرون جمعه د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز ولګاوه. په سلوانیا او ګرجستان کې هم د دواړو هیوادونو ولسمشرانو همدغه واکسین ولګاوه، او خپلو خلکو ته یې وویل چې له دغه واکسین څخه بیره نه ده پکار. ګڼو اروپایي هیوادونو له دې بیرې چې دغه واکسین تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټې کېدو سبب کیږي، د واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول. خو د جمعې په ورځ نږدې ټولو اروپایي هیوادونو د استرازینیکا واکسین لګول بیرته پیل کړل. د اروپایي ټولنې د روغتیایي خدماتو ادارو د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا ضد دغه واکسین خوندي دی، او هیڅ داسې شواهد نشته چې د واکسین او د وینې د غوټې کېدو ترمنځ د کوم ارتباط وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر دې مخکې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب ډاډ ورکړی وو. د اروپایي کمیسیون ویاندې دانا سپینانت پرون ویل په کورونا وایرس د اخته کسانو له لوړ شمیر سره سره د ناروغانو ښه مدیریت او درملنې په دې وایرس د مړینو شمیر کم کړی دی.
په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا درېیمه څپه په راڅرګندېدو ده. په ځینو هیوادونو درېیمه څپه راغلې ده. ښه خبر دا دی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې په کورونا وایرس د مړینو شمیر کم شوی دی.
د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس تاخته کسانو شمیر تر 122 میلیونو اوښتی دی. تر پرون جمعه په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین 410 میلیونه ډوز لګول سیوی چې د نړۍ د وګړو څخه 15% جوړوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه او راپورونه لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویاند پرون خبریالانو ته وویل له سولې پرته د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالي دا به په واقعیت بدل نشي. د بلخ ولایت امنیه قمندانی وایي چې د نوروز جشن د نمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دې قمندانۍ ویان ازادۍ راډیو ته وویل د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او کرکټ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن دریمه شل اووریزه لوبه کیږي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لایټ آستن د هند او امریکا د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره نوی ډیلی ته رسیدلی. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورتارې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې. ماری لالور پرون په یو اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډیره تنګه شوې ده. او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې لوړه وکړه. پرون جمعه د هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. دا ازادي راډیو ده. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه چې د ګورې اچار هم پکې دی خپرېږي. خو له هغه مخکې، په خوست کې د غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغېدونکي حافظان او عالمان وایي چې له فراغت وروسته د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي چې ځینې وخت د ډېر کم معاش په بدل کې امامت د مدرسې استادي او یا هم شخصي کاروبارونو او مزدوریو ته مخه کوي. په تروریستي فعالیتونو کې د مدرسو د طالبانو ښکېلتیا یوه بله اندېښنه ده چې د دې مدرسو چارواکي ردوي. خو د خوست امنیتي مسؤلین وایي داسې اسناد او شواهد شته چې د غیر رسمي مدرسو یو شمېر زده کوونکي او استادان په ځینو ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي.
د پکتیا اوسیدونکی سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه 14 کاله وړاندې د کرښې له هغې غاړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
2000 کال جامعۃ العلوم اسلامیہ زرگری کې مو فارغ شوی. په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل. د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحویلات کړي دي، زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم، زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د ایوای له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دند نه پیدا کیدل او په هیواد کې شته امنیت د دلمل شوی چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوري ته مخه کړي. سیف الله وایي د یو د پڅیر ګڼ ملګری د وسلبلو ډلو له ویرې په دولتي ملکی ادارو کې هم دند نه شي ترسره کولای. خو وایي هله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوارۍ یا د مدرسه فعاله ساتي، خو وایي اوس مهال د روان جنگ له امله نشي کولای مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر د تقاضا لري کدی مت سره رسمي شي کیا د طالب سره شي ی دغه سره یو شر پیدا کی. دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې په دی وی و روپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې سخت شامل نه وي.
مفتی غزنوی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او له دیني زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسنادو ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامېدلی شي، خو د هر څه د اصولې تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې 18 رسمي او شاوخوا 160 غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دیني زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دیني مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارسو څخه خلاص شوي هغه کړای شي چې هلته د دوی اسناد ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي، هم د سره کم ته 14 اسناد ارزیابي شو، دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې 40 تنه د دیني غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان ولشوی دی او وای د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
اسمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه ده زبیر نه خوش هم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاک آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی کور کلی او ورپسې د ګوړې اچار اونیز پروګرامونه. هیله ده چې د دې خبرونو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دا کورکلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مهر کلای کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوې کال ته کوم چمتووالی نیسي، کوم ځایونو ته په چکر ځي او نوې کال ته چمتووالی ګټي هم درلودلی شي که څنګه. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور دا راپور ترڅنګ دا مخالکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
ہر طرف سمانک شگلے
قدر من دوستانو، په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلای د کارو کسب کلا زلا ګل او بلبل سره تړلای موسم دی. پسرلای دی چې خلک د آبادۍ سوکالۍ کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تیرې شي نو ایله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ ساه واخلي. د مرغانو د اوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کېږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم اخیسته کړې. د کور مېرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې. مهرباني خورې اول بزن راو پیژنې؟
سلام علیکم، زما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسېدونکې.
هیله جانې، نوې کال درته مبارکي وایم او ستړي ستومانه ښکاري. فکر کوم چې ډېر کارونه دې کړي. ما ده یعنې ډېرې نیولې، که څنګه؟
مننه، خیر اوسې. دا خو طبیعي خبره چې نوی کال روان ده او ژمی تېر شو، موږ نو دا کارونه موږ کور هم پاک، د فرشونه شیان هم پرېمینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه. اوس لږ زره کې ستړي یو، خامخا
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دا دونه ستړي هم همدې میوې همدې ورځ دپاره تېره کړه. اوس ما اف میوه خیشته کړې ده، هغه تاسو ته هم راواخیستله. تاسې نوشیجان کې مزه یې موږ ته وګورئ چې څنګه ده، مزه داره ده او که نه.
اوس په داسې وکړې چې لږ اف میوه براته واچې.
هو ولې نه،
مزه ده. بس ډیره مننه، ډیره مننه. بس دوستانو، نو تاسو په اجازه به زه میوه وڅکم، وګورم چې څنګه ده، مزه یې څنګه ده او څنګه خوند لري. بیا به تاسو ته مزه وایم دوستانو. ستاسو اجازه وي. ماشاءالله ډیره مزه داره، ډیره زیاته مزه داره واقعا. دا بره ته څنګه ده جوړه کړله؟
دا تاسو د خلې مزه نه، مننه، خیر اوسې. والله دا خو اول موږ دا وچه میوه ټوله اخلو، لکه چارمغز، بادام، سره کشمش او شنه کشمش، کشته یو بل شی ده، شکر باره ټومی، هغه دا ټول اخلو. پسرو بوی پاک مینځو، بادام، چارمغز خو بیا خشتکا او پوستوي. یو دوه ورځې مخکې پاک مینځو، بیا پاک اوبو خشته او سر یې ورته پټو. بیا د نوي کال په سهار کې راخلو، ټول ته په ګیلاسو کې اچو خوري. ویل بیا ماشین نه باسو چې معده شي په اچو خوشبویه کېږي.
کله چې کوشته کړې وه نوروزي درته راوړې وه که نه؟
ولې نه راوړې؟ نوروزي راوړې وه، خلک سره کې کمه راوړې وه. مور مې خوسته،
مور دې خفه وه. څنګه تانه خو نه درکوله؟
نه، ما ته خو نه راکوله، داسې وګیدي خلک دېدونه کېده.
ډېره زیاته مننه. ته وړه کې ماشومه هم ناسته دې، ته به هم نوی کال دې مبارک شه ګرانې.
تا نه مبارک شه.
نومک دې څه ده؟
مروه.
مروه جانې، نوی کال ته دې کالي کړي؟
او
څه کالي دې کړي؟
ښایسته.
چا درته اخیستي؟
پلار.
ډېر ښه، ډېر ښه. هیله جانې او مروه جانې، تاسو ته خوشحاله کال وارم. ډېره زیاته مننه.
تا نه هم ډېره زیاته مننه، او د نوی کال مبارکي تاسو ته. تاسو د ښایسته راډیو خپرونه د خوانه ټول وطنوال ته د نوی کال مبارکي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. د کابل د دریم مکرویانو اوسیدونکي 22 کلنه مشګان وایي چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده، او د نورو تیاریانو تر څنګ یې نوي کالي هم جوړ کړي. او دوی اکثره وخت د نوي کال په شپه ټولې پیغلې نجونې یو ځای کیږي. نوموړې داسې وایي:
را نوي کال ته نو تمام معمولی نه، د کور پاکوالی دی نه چې ما نو کنی کیږي، سم نو پس کورم پاک کړی دی، نو جامې مې ځان ته اخیستې دي. دا خو پنجابي ډېر خوښېږي، همېش پنجابي کالي اخلم. دا خاتمه ور سره ویدنده خونه کیږي، جشواره پیزارونه ور سره می شاغنم. ډیر می خوښیږي ما لیموی رندې خو خب بس ما مش خورګانی دغه ډیر کار کوي، نه زنه پیغه خبره پس کور کی منغه. والا ډیر خوشاله منو هلال باندې ما چې نوای کال او خکارې د سول کارې دارم میکاله. معمولا من اپسی نماده کوم، بیاش پنه پس سبزی جاتید بخو، یعنی یو مفیلی خبره کورانه ډیر یو ځکه مثلا خاله مې کوم یو ځکه کې سبزی چات ډېر په خو یو ځکه نو غوري کو کسې کو بس آمادگی نه دا معمول از موږ دسی ما جنجی نه تخ بس خدای ورکې دا راځي چې ځکه یو ځکه کسې کې غوري کې لاش چکر
پسرلی د نوي ژوند پیلامه ده. انسانان هم د پسرلی پر راتګ سره کوښښ کوي چې نوي کارونه نوي پلانونه ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې پسرلی ته یې ښه تیاری نیولی دی، خو د نوي کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووځي. نوموړی زیاتوي،
پاکاري خو م کړی ده، نو د افمېوې تیاري مې نیسل ده، سامانک هم انشاءالله تیارو، د چټک تصمیم فعلا نه دی نیولی. وازه وای خانه ده لپاره وایي احتیاط ډېر ښه ده چې احتیاط وکړي. فعلا خو همداسې یو تصمیم نیولی چې ونه وځو. نور نو روزو کې بتلو، پارک ته بتلو، تفریح ځایون ته بتلو، میلې لسروبي ته بتلو، د واورې د خاطره، د نام د خاطره کورونه لږ هغه شي. او په ژمي کې نه کېږي چې پاکاري وکړي، صحیح د بندګۍ د خاطر دې لپاره نوی کال دی، خلک خوشحالېږي، رخصتي ده، د لپاره خلک تفریح ځایون ته ځي، نو پاکاري هم کوي، د خوشي هغه دی.
بلخوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوی کال را نږدې شي نو د خپل وس مطابق تیاریانې ورته نیسي او د نوي کال په شپه سابه پخوي، میوه خیشتوي او ځینې بیا د نظر په نوم سمنک هم اچوي. نوموړی په دې اړه وایي،
نوی کال خو د پخوا پرتله اوس ښه تجلیلېږي، خصوصا د ښځو دپاره پارکونه جوړ شوي دي. موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخوو، خپل وطني بیا د فامیل سره څو اکثرا د ادیب الله ځاځي پارک افت میوه هم جوړوو. هغه بر لاوه د دونه چې د دود دی خو صحت هم فایده لري، وړو د پاره هم ډېره فایده لري او د فامیل خوښېږي ده. افت میوه چې توانان چې و اوښ و موږ په وخت کې ډېر ښه لمانځل کېدو، رفت آمد و افت میوه و آرامی و خو کله چې د جنگونه شروع شول بیا موږ هم مهاجر شو، ښه نه و. اوس بیا رنگی نیولای دی.
د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی بیا وایي چې د پخوا په پرتله نوي کال هم ډېر تغییر موندلی دی. پخوا به جشنونه ول، میلې به وي او خلکو به په ډاډه زړونو نوی کال نمانځه، او اوس د بېلابېلو عواملو په لرلو سره خلک دومره په شانداره توګه نوی کال نه نمانځي. غیاسی وایي،
تصمیم لرم چې یو مزار ته یا د کونړ میم نه دی لیدلی، سرسبزه ولایت زړه مې دی چې د دود و ولایتونه یو ځای ته ولاړ شي. ډېر خو نه یم ورته خوشحاله، خو خدای دې وکړي نوی کال د افغانستان دپاره او د خلکو دپاره یو سولې دې نیکمرغۍ یو ښه کال وي. او نور خو په دې نور خوشحاله کړو، هر وخت چې ورځ تیری دې موږ امر ضایع کوي تیری، نو خو ورته خوشحاله یو. بیا هم امنیت چې وي ښه وي، ورته خوشحاله یو. خو باد خدای کرزي صاحب دوره چرغلې وه او د تر اوسه پورې د نوی کال همیشه نمانځل کېږي. خو زه د نوي کال نه یوه ډېره ښه خاطره چې لرم، شپږ نویم کال کې د ما څلور لورګانې دي په مکتب کې، د غور په ولایت کې دغه د نوي کال افتتاح چې باد تلاوت د قرآن نه د ملي سرود د ما لورګانو په ژوندۍ نووی، نو هغه ماته ډیره یو ښه خاطره و او زه غوډه ډیر خوشاله وم.
همدارنګه نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کارمند ده وایي چې سکال یې نوی کال ته د ناسم اقتصادي وزله کبله چمتووالی نه دی نیولی. نورې خبرې له نازنین څخه اورو.
والا سکال نو وروسته مې امادګي نه ده نیولی، واسه د اقتصاد مې ښه نه ده. یو ماش ته په دې ماش نو چې وکړو، ماشومانو ته د کور شی مای واخلو، او یو خدا وام دغه سکټ وټه ده، نو څنګه وکړي سړی؟ یو د کور امادګي او شار مان منت یا خستی نمید، ما شومان ته چه خستی دینو په خو که و پلار می دی خدای و بخی پلار می چه و من دی بوت رو میله کل سرخته می وافت می وابم خشته ولا پلار به می و ماش به و بذاتی ما شومان من پای بوت لو التا مزار گل سرخ میله تا التا بولو چه وافتا کدار یا وافتا بعد به بر تراخ لو چه میله به د گل سرخ تیر سو بیا به براخ و اوس نو نسو کوای نو چیر کی دایسی یو خو دا وازه خنه دا بلم.